السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. ونیس پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا گورنر په ملکن ډیویژن کې لګول شوی کسٹم ایکټ واپس اخستو فیصله کړی. پاکستان هغه تورونه رد کړی چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د یو برید لپاره وسلوالو ته پیسې ورکړې وي. او پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. تفصیل: په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر دغلته د لګولي کسٹم ایکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان علي خان یوسف زین مشال ریډیو تویل چې د کسٹم ایکټ پورته کولو مسوده د دې هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږلې ده او ډېر ژر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاري شي. نوموړی وایي د سیاسي ګوندونو او عوام الولس لخوا د یاد ایکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپله فیصله واپس اخیستې.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سچ دا موجودہ حالات کی چیز دا ایکٹ واپس اگستل پکار دی او پدی باندې سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیز صوبائی حکومت چیز اگے باندې سفارشات را واسطل اس چیز اگا باندې گورنر سے دستخط کو.
په مارچ میاشت کې پټول ملکن کې د کسٹم قانون عملی شو چې پر ضد په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پښتونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغې به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا فیصله د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د دې اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاسون کوي.
دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک را سره دوکه ونه کړي. دا ټولې سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به انشاءالله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراؤنډ وینو د هغې نه پس به یعنی حاصلوو نو هغې نه پس به ودرېږو.
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خیبر پښتونخوا تیریږي خو مرکزی حکومت دغه لار پنجاب تړوي. بلخوا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته په یو شان رسي. پاکستان هغه تور رد کړی چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA په کیم ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي چې د یاد ځانمرګي برید ذمہواري د پاکستاني طالبانو منلې وو او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه وو. بیان وایي له حقانی ډلې سره د پاکستان په سکار کې د شریک کېدو تورونه بې بنیاده دي. په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شوو پټو دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست ولایت کې د CIA په کیم د ځانمرګي برید کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI 2 لک امریکایي ډالر ورکړې وې. خو واشنگتن پوسټ رسپنوای امریکایي چارواکي اوس هم په دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه دوی باوري ثبوتونه نه لري. پاکستانی چارواکي دعوه کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمې ډلې کسان دي. ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات آخري مرحلې ته داخل شوي دي. ورمه ورځ د پاکستان پولیسو ویلي چې چوټو ګینګ 24 کسان یرغمل کړي دي چې په کې ځینې امنیتي سرتېري هم شامل دي. پولیس زیاتوي یاد ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمو کې مجرمانه فعالیتونه کوي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د کندوز هوزوی روغتون چارواکي وایي د کندوز له وروستیو جګړو څخه ورته شپږ مړي او 50 ټپیان وروړل شوي دي. د دغه هسپتال رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیري هم پکې شامل دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې 2 افغان سرتېري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. رپورټونه وایي د کاتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. د پوپ فرانسیس دغه دوره اروپا ته تلونکو له پناه غوښتونکو کډوالو سره د یکجهتۍ د اظهار په اړه یو مهم ګام بلل کیږي. د یونان سرکاري ټي وی ERT خبر ورکوي چې اته شامی او دوه افغان کډوال به هغه وخت مخکې تللو ته پرېښودل کیږي کله چې نن پوپ له یونانه واپس روانېږي. په دغو کسانو کې د افغان وګړو شاملېدل یو علامتي ګام ګڼل کیږي، ځکه چې اروپایي ټولنه ټول افغان وګړي کډوال نه بولي او په هغه زمره کې نه شاملوي د چا چې د پناه غوښتنې درخواستونه منظوریږي. ټاکل شوی چې نوموړي په جزیره کې د پناه غوښتونکو کډوالو د یو مرکز دوره وکړي، چېرته چې له کډوالو سره به ویني او له ځینو سره به د غرمې ډوډۍ وخوري. واټیکن ویلي چې د یونان لسپوس جزیرې ته د پوپ دوره سیاسي او یا د اروپایي ټولنې پر پالیسو د تنقید لپاره نه، بلکې بشري او مذهبي نوعیت لري. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغې دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کیږي چې په سلګونو کسان تر ودانو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصر توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته لغې ورکړ چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 5.1 کچې زلزلې وروسته پرون بله د 5.4 کچې زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. او د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یوه غونډه منسوخه کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکې سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمن کړي دي. په روانونه کې دا دریم ځل دی چې دغه غونډه ځنډیږي. په عراق کې سیاستوالان د وزیر اعظم حیدر البادی په کابینه کې د پوهانو د ټاکل کېدو په پلان اختلافات لري. د پارلمان سپیکر سلیم الجبوري په یو بیان کې ویلي چې دغه اجلاس په دې وجه وځنډول شو ځکه چې امنیتي ځواکونو د پارلمان حفاظت نشو کولی. د پارلمان ځینو غړو پر الجبوري تور لګولی چې د غونډې د مشري حق نه لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرینم د مليحه مرزاده نارې دل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د خبر پښتونخوا گورنر په ملکن ډیویژن د لګول شوي کسټم قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد وسم د خپلو غوښتنو لپاره دولسي پاسون خبره کړې ده.
مونږ چې مونږ ته خپل حصہ راکړي، دلته کې تعلیم پکار دی، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دی، ماشی لیا سره خلک مخې کول پکار دی کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې.
پاکستان د امریکا د یوې ادارې هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې ISI حقانی شبکې ته د برید لپاره مالی مرستې ورکړې وې.
نو پاکستان کې به تشویش وي چې اوس په دې مخکې ګوري چې امریکا د دې اوس دا صرف یو اشاره ورکړه او د هغې نه پس انتظار به وي یا به دې نه پس امریکا چې کوم دی د دې به یو ټریکټیکل شیپ ورکوي.
او نیس پروګرام تړون کې بعد افغانستان د کونړ سیمې حال واوره.
کونړ ولایت ختیز لور ته د چترال، دیر، بومن، باجوړ او د کوزي پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري. نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایت سره ګډي پوله لري.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په ملکن ډیویژن کې د احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر د کسټم قانون د واپس اغستلو پریکړه کړې ده. او د گورنر ویان په دې لړ کې ویلي دي چې د پاکستان ولسمشر ته د دستخط لپاره یو مسوده هم لیږلې ده او ډېر ژر به په باقاعده توګه په دې لړ کې یو اعلامیه هم جاری کړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام ولس ته احتجاجونو وروسته مرکزی او صوبای حکومت د کسټم قانون واپس اخیستو پریکړه کړې ده او ډېر ژر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړي شي.
پاټا علاقہ هم چې دغه پاسمانده ده او دهشتګردۍ شکار ده او دغه سي خلک چې دي احساس محرومي ده، نو هغه مرکزي حکومت او پروینشل دواړو حکومتونو او گورنر سره په دې نتیجه باندې ورسه چې دا موجوده حالات کې چې دي دا ایک واپس راغستل پکار دي او په دې باندې ډېر سخت ریئکشن او د خلکو عوامي رایې ته وکتل او واپس چې دي صوبایي حکومت چې دي هغه باندې سفارشات راوستل. اوس چې دي هغه باندې گورنر سره دستخط وکړو پرزیدنټ سره ته واستو انشاءالله.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبائی حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مہتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شو او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین لخوا د لاسلی کرستو پټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو.
سفارشات راغلی او دا اکتوبر 2015 کی چیزی سابق گورنر سردار مہتاب صاحب چیزی اگا بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان تاستول او دا اس پدی مارچ پر میاش کی چیزی بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پاگے باندے دسخطو کو
بلخوا دا داغی قانون عملی کی دو رستو نمالکن ڈیویجن دا ہر میدان سرا تعلق لرون کو او سیاسی گندنو پا خصوصیتو کا عوامی نیشنل گن تا دی پزد رووتل او احتجاجو نے پیل کرل دا عوامی نیشنل گن لخوا پا دیلر کے ٹول گندیز گن دا ہم تیر انہی را بلل شو چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړې شوه. دا بنیر زلینا د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړي او په صوبایي سملې کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام اوستایو او ویل چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نوي جاری شوي. دا دوند را چې تیر مارچ میاشت کې پټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس دا د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې د واپس اخیستو غوښتنې وکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
مشال لیڈیو تا سورے دا چین پاکستان اقتصادی راہدارے پاڑا دا خیبر پختونخوا دا سیاسی گندن اتحاد اس د خپل غختن لپارا دا اولسی پاسون خبر آ کروی دا جمعی دا ورسی پا غنڈا کی پریکڑا شوی چی نور با دا مرکزی حکومت پا زبانی وادو باور نو انکڑی بلکہ پا صبح کی دا راہدارے دا پروژی عملی کار لیدل رست با مطمئن شي. خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهدارې زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته وړل شوي خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنټ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهدارې منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړی او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
وہ آگے کے دا نہ ہوئے لے فائبر آپٹک کم زینا تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زمگا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چی ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمیو اکنامک کورڈ دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹرن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو جنا کے خلاف منگا احتجاج بکو بلکہ خپل طرف لار بند جی.
لقامی وطن پارٹی دا کوریڈور فرنٹ دا کونسل غڑے کفایت خان وائی چې پنجاب دا کوریڈور پٹولو اسانتیاو او پرمختیایی منصوبو قبضہ کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقی خلاف نه دی خو پنجاب دے هم د خپل ترقی لپاره د پختون اولس په حقونو پخې نګ دی.
منگوئی چی منگ تا خپل ایسا را کئی زمونگ چی دی کوریڈور سرا دا سمر دا پختانو وطن ڈیولپ کی گی دا دی ترقی پکار دا دل تا کی تعلیم پکار دے دل تا کی روڈونا چی سونا سہولتونا اور کول پکار دی ماشی لیا سرا خلق مخی کول پکار دے کہ بخل کو تا روزگار ملو شی. پنجاب دے خطرناک گیم کئی پدی کی او دا بدون خطرناک طرف سلاڈ شی چی کدا صرف کوریڈور پنجاب تا دا کی گی نو شاید چی دے کی خلق را پاسی دا خاص کر پختانہ را پاسی پدی کی دا بلوچستان بازی علاقو خلق را پاسی او دا فیڈریشن تا ڈرلوے سوالیہ نشان جوڑ سی.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به مو کړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو، برا به چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا واپس به کوي. نو دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک را سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسی ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراؤنډ وینو، د هغې نه پس به یعنی حاصلو، هغې نه پس به ودرېږو. په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمۍ او د پستې جبې او د لوندې جبې گنجائش موږ سره نشته.
خو بیا وفاقی حکومت وار په وار دغه ټول تورونه رد کړي دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ لاره بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت د امریکا هغه خفیه اسناد رد کړي دي چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورونه لګول شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسنادو کې راغلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني شبکې ته پیسې او امکانات برابر کړي وو چې په افغانستان کې د امریکا په یوې استخباراتي ادارې حمله وکړي. د دې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بې بنیاده تورونه دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان په دې اړه لسنو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکې د تحقیقاتو یو غیر سرکاري ادارې نېشنل سکیورټي ارکایو لخوا د یو غیر مخفي شوي اسنادو کې د پاکستان په ISI حقاني شبکې ته برید لپاره د $200,000 د ورکولو تور دی. د راپورونو تر مخه نېشنل سکیورټي ارکایو دا کیبل یا خفیه معلومات آنلاین شایع کړي دي او دای د معلوماتو پورې د رسایي د ازادۍ د قانون تر لاندې د امریکې خارجه محکمې نه حاصله کړي دي. له پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې کال 2009 کې چیپمن کیمپ باندې د حملې دعوه ناکامه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان TTP کړی وه. خبر پاڼه وایي چې د حقانی شبکې په اړه رپورټونه بې بنیاد دي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې تر هغه غره خلاف د پاکستان پولیس کونو زره اولس او شاخوا 15,000 امنیتي اهلکاران یې هم وژل شوي دي او د سر اربو ډالرو نقصان یې هم شوی دی. د لړ کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې کېدای شي دا د حقانی شبکې په اړه په پاکستان فشار اچول وي.
هغه وخت کې چې دوی سره دا انفارمیشن او دا خبره به کوئی ضروری خبره ده چې ISI سره ټیک اپ کړی وي او کېدای شي چې دوی معلومات هم ورکړی وي او خپله تسلی به د هغې ISI په هغه وخت کې کړی وي او اوس هغه ډاکومنټ لیک نه څه الزام لري او نه څه اهمیت لري. البته دا خبره ده چې حقانی شبکې باندې وړاندې هم د امریکې تحفظاتو په پاکستان باندې د ډو مور مطالبه.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان به دته ګوري چې دا خو موږ باندې یو الزام دی او استعمال هم کېدی شي بیرستو. نو پاکستان کې به تشویش وي چې اوس په دې مخکې ګوري چې امریکا د اوس دا صرف یو اشاره ورکړه او دغه نه پس انتظار به یا به نه پس امریکا چې کم دی د دې به یو دغه چې کم دی یو پریکټیکل شیپ ورکړي مخکې به څه کیږي دا خو اوس وخت وایي. خو پاکستان کې به بالکل یو پریشانی به وي د پاکستان پر ریاست.
د تیر زیارت په ورځ امریکې د خارجه وزارت ویان جان کیربی پریس بریفینګ په وخت وینا و چې دا کیبل څه خارجه محکمې نه دي، خو د دې د سرچینې په اړه د سویلو نه انکار وکړو او ویل چې په استخباراتي معلوماتو تبصره نه کوي. د دا هم وویل چې پاکستان په اعلی سطح دا وضاحت کړی دی چې حقانی شبکه القاعده او لشکر طیبه په شمول ټولو وسلوالو خلاف به کاروایی کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبرې شوی ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي، نو باید جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وای دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی ریپورت په غبرګون کی کړی دی، چې تفصیلی درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دې ریپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پوره نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی، فرقه ایز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي.
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي، نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده، خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
لکه چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې حکومت راغلی دی، تاسو وګورئ چې په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ کمه شوې ده، بمی چاودنې کمې شوې دي او داسې په نورو برخو کې خواله راغلی. د ماشومانو او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړي دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورک کړل شوو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده، نو هغه وویل
په پاکستان کې په لومړي ځل د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټه ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه څیړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خرابو مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي، خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لشمنی سره سم طالبان به د سلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو کوربه به پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري ته تیار دی. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي مینپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبیني وښوده، خو ویې ویل چې پاکستان دا ځل باید خپله ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړې، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم ووایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي، او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
داو احمد تکل ډان رسپانه د امریکا د نړیوالی مذهبي ازادۍ د کمیشن د یو ریپورت په حواله وايي په پاکستان کې تعلیمي نصاب په ټولنه کې کرکا خوروي او د زده کوونکو په ذهنونو کې د نورو مذهبونو په اړه تنګ نظری ته وده ورکوي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان سفیر وايي دوی له نصابه هغه مواد لري کوي چې په نیوکه کې کیږي. نور تفصیل د فرخنده اسد نورو.
ډان رسپانه لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس سیلانی وایي پاکستان د نصابه هغه مواد وباسي چې پرې نیوکه کیږي. د امریکا د هغه رپورت په اړه چې وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې کرکه او نفرت خوروي او یا هم تندروي ته وده ورکوي. سفیر جلانی وایي هیواد یې پر دې کار کوي چې له تعلیمي نصابه هغه ټول مواد لرې کړي چې په ټولنه کې نفرت او کرکې ته وده ورکوي. دغه رپورت د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن لخوا پور شوې ده چې وایي په پاکستان کې پر مذهبي ازادۍ یو شمېر کتغنونه دي. عباس چیلانی وایي داسې یو شمېر خبرې چې په 2011 کال کې د نصاب برخه وي اوس له کتابونو وستل شوې دي، چې مطلب یې دا هم دی په دې لړ کې کار روان دی. هغه وایي دا یو مثبت ګام دی او هیواد یې غواړي چې داسې ټولې خبرې له کتابونو وباسي چې په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو خلاف کرکه خوروي. د ټیچنګ انټالرنس ان پاکستان په نامه دغه رپورټ د تېرې چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خپور شو. دغه رپورت په پاکستان دا زور اهم راوړي چې په خپل تعلیمي پالیسۍ کې بدلون راولي او د درس تدریس له نظام هغه مواد وباسي چې د زده کوونکو په ذهنونو کې کرکه خوروي. په دغه رپورت کې راغلي د پاکستان تعلیمي نظام د زده کوونکو په کچه او ذهنونو کې د نورو مذهبونو او ډلو په اړه کرکه خوروي، چې له وجې په ټولنه کې عدم برداشت زیاتېږي او دغه د تشدد سبب ګرځېږي. په دغه رپورت کې د اهم راغلي د داسې نصاب سره د پاکستان روان نسل خپل گاونډي هیواد هند اهم د دښمن په سترګه ګوري او ګرانه ده چې په را روان وخت کې دواړه هیوادونه ښه او دوستانه اړیکې ولري. د رپورت تر مخه په پاکستان کې ژوند کوونکو عیسویانو او هندوانو ته هم په ښه نظر نه کتل کیږي او د دوی د بنیادي حقونو سرغړونې کیږي چې باید دغه فکر ختم کړی شي او د هیواد ټولو وګړو ته یو شان سهولتونه او مراعات ورکړی شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ. لشي اوس په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. د ملي حامل ساده نه بلند خبرونه واورو.
په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر د غلطه د لګولي کسټم ایکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې د کسټم ایکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې. له مرکزي حکومت ته چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژه کې د خیبر پختونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونویني تر هغې به د مرکزي حکومت پر هیڅ قسم منا باور نکړي. دا فیصله د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشو. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ ځانمر کې برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. پاکستانی چارواکي داوا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 چوټو ګینګ په نامه د مجرم ډلې کسان دي. د کندوز اوسفي روغتون چارواکي وایي د دغه سیمې له وروستو جګړو نه ورته شپږ مړي او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د دغه روغتون رئیس نن مشال ریډیو تول چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کاتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به لزان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. په دغو لسو کې اته شامي او دو افغان کډوال شامل دي چې مخکې اتللو ته به پرېښودل کېږي. ټاکل شوی چې نوموړي په دغه هېواد کې د پناه غوښتونکو کډوالو د یو مرکز دوره وکړي. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هېواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي او په تېرو دوه ورځو کې دغې دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یوه غونډه منسوخ کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکې سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمنې کړې دي.
لنډ خبرونه هم د ملي حمیدزاده نه واورېدله. اوس به په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نه واورو چې د پاکستان سره ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبهبندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوې د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله موږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضح شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو پالیسي سې باندې عمل درآمد روان دي. ادارې وایي د رویه عمل کوم په مفاد کې نه ده. کله یو کوم په هیڅ د مهمې منصوبې خلاف بهرني عناصرو سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروری دي. نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپل رویه یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دی وساتي. نو بیا په دې مهمه منصوبه کې بهرني عناصرو د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدای شي. ادارې اخیری کلی کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خطبه د تسلی وړ جواب د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا دون کې شکونه لري کولو کې به د زړه نه کار نه اخلي. جنگرس پانه خپل ادارې کې کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دی د قومي اسمبلی په غونډه کې سیس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګۍ ذکر په دې لحاظ د خاص اهمیت وړ دی چې پاناما لیکس په شان په دې معامله هم ډیر بحث شوی دی خو وخت تېرېدو سره دا معامله هم شاته پاتې شوې ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمې سرمایې ذکر شوی دی د هغې قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دی خو سیس بانکونو کې ایښودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر داده چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوی پیسې ده. اداري مخکلي کې پاکستان له دا معامله وچتول پکړ ده ځکه چې د معاشي بهاله په اهم مرحله کې دي خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکی قرضو محتاج دي. اداري وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکی سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او قوم د قرض بوج برداشتوي. دا وخت ټول نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلې غونډې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې سر تحقیقات پکار دي. ادارې اخیری کلی کې د پاناما لیکس معامله خود تفتیش د عمل نه تیریږي خو سویس بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د ملک ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال لیکي که څه هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو ذمهوار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅې کوي، خو د مسعود اظهر په معامله کې یې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته ګلایا اثر وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپان لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریزو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریز ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوی ترهګری ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول و. چین د هند درخواست په تکنیکی بنیادونو رد کړی و. ورسپان لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمهوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپان لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له دوو لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو ته شا دی. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوي ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقالې کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګري ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3500 نه زیات ملکیان وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د 25 لک نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لیږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي.
پر فاټه سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیرایني، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې څنګه چې ماته ستوړان دي همویل تاسو په زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس به د یو بل طرف ته بل رپورټ طرف ته لاړ شو. دا چې په افغانستان کې هغه بیروزګار خلک، هغه افغانان چې کار کول غواړي، اغي څنګه خپل ژوند تیروي او د خپل معیشت لپاره څه کوي، د باس محمد عابد پر رپورټ کې به تفصیل وورو.
په ننګرهار کې هر کال په زرګونه تن ځوانان د 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې یو شمېر دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي او یو شمېر په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې پیلوي. خو ګڼ شمېر ځوانان د غربت له امله نشي کولای چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي چې ملي سوداګر او بارسوخه اشخاصو ته پکار دي چې دغه ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي.
زموږ تجار دي یا هم د افغانستان متنفس شخصیتونه دي، هغوی مثلا یو شمېر له دغه ځوانانو چې په جنګځپلو سیمو کې اوسیږي، د ننګرهار له لرې پرتو ولسوالۍ راولي. په ننګرهار کې یو ځای کې لیلیه ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کاني. څوک د تعلیم سره شوق نه لري، مسلکي زده کړې وروخي، یو شمېر ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ولي، حتی یو شمېر د بهرنی هیوادونو بورسونو ته کاندید کاني. مدني ټولنو ژورنالیستانو ترمنځ همغږي رامنځته سي او دا په شریکه توګه حکومت ته ورسول سي او پر حکومت فشار وارد سي. زه مطمئنه یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم په ملي سوداګرو او بانفوذه شخصیتونو غږ کوي چې په ځوانانو پانګه اچونه وکړي او خپل ملي رسالت سرته ورسوي.
زده کړې او تعلیم د ځوانانو لپاره یا خصوصا زمونږ د کوچنیانو لپاره هغه څه دي چې که په موقع تر سره نشي په راتلونکي ژوند کې د دې هیڅ جبیره نشي کېدی. ګڼې سیمې زمونږ داسې دي چې هلته د ننګونو سره امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. زمونږ مشرانو ته، زمونږ ملي خلکو ته، زمونږ علماو ته دا پکار دي چې په هغو سیمو کې چې مثلا هلته شونتیا موجوده نه وي، امکانات موجود نه وي، نورو سیمو ته مونږ خپل ځوانان وهڅو چې لاړ شي، هغوی ته امکانات برابر کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی والا احمد ضیا وایي چې دوی له ځینو شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې یې بېوزله ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي، خو دوی هم په ملي سوداګرو او د پارلمان او ولایتي شورا په وکیلانو غږ کوي چې په دغه برخه کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي.
ډېر ځوانان اوس هم په ننګرهار کې لرو چې له زده کړو بې برخې دي. د ولسي جرګې یو تن وکیل سید اکرام د الفلا په پوهنتون کې سل تنه ځوانان مصارفات د پیل نه تر پایه پورې چې دوی خپله تحصیلي دوره بشپړوي د منلې دي. ولې په نورو باندې مو غږ دی چې د دغه ډول وکیلانو نه، د دغه ډول تجارانو نه زده کوي، د خپلو ولسونو په درد باندې وپوهېږي او د دوی لاسنیوی وکړي.
د دولو د چې سکل په ننګرهار کې 250 ځوانانو په دولتي پوهنتون کې د زده کړو چانس ترلاسه کړي، خو په زرګونو ځوانان بې نتیجې پاتې شوي چې د اکثرو یې دا وس نشته چې په خصوصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا باز محمد عابد رپورټ تاسو اوریدو. مشال لډیو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې تړون. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د کونړ سیمې حال واره. د خبرونه سم همکار بریوال کاکړ جوړه کړې ده، راسه چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه واورئ، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت په اړه ده. شاید ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلی وي. د دې سیمې له یو مشر، لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیه رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیه داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزي پښتونخوا سره تقریبا 175 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډي پولې لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نرنګ، ناړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسیږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسیږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسیدونکي یا لوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین، مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپله په دریو په خو یا په دغه ویشل شوی دی، په خیلو باندې چې هغه مسعود دی، ګربز دی، په دې باندې ویشل شوی دی. نور پکې مامونز اوسیږي، مشواڼي پکې اوسیږي، سلارزی پکې اوسیږي، الکوزی اوسیږي، سادات اوسیږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزی، مومند، ملاګوري، مومند، ملکزی، لودین، سرکانی او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میرزمان خان هم چې په خپل وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوی. هغه اصلا افریدین مجاهدین دی خوست زبانیانو په نوم یادیږي چې اصلي په لمټک کې او دا غینه به را خوشوي دي په چغسره کې او په وټپور او په دغه ځینو کې موسیږي چې دا غي د کورنۍ دغه تعداد تقریبا وساته 900 کورون تغیم رسیږي چې سړی ورته د افریدي د قوم یو خویل شي.
ژوند جواک
د خبرونی په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې وې. له نوموړي مو پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشی کوي.
د خلکو خوښین عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښین لمانځي او کله چې داسې بعضې خوښینو د عمله ځینې جرګې جوړې شي جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنې دغه دلته ډېر کم رواج دي. عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل لمانځل کېدل چې د چا به زی وشو یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بانډار جوړ کړ. هغوی به عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنی دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګیري شوي دي والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شوه اتاړه شوه ننواتې او دا زمونږ دودیز مسایل دي چې دلته مونږ کې ډېرې قبیلې شي لري اوسه پورې دا فعاله دي. نو بیا د خلکو داسې یو تاړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وړیا ولس مناوړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه
د عبدالوارث ساپی په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډیر منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم رازي او مرستې کوي.
ځینې وخت کې خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی د شناخته سړی مړ شوی دی نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړ چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځانګړي توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس له شو دودونو ګڼل کېږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای کده بشری حقونو پر وړاندې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو.
میرمنو حالت د پخوا څخه ډیر زیات ښه شوی دی. مرکز کې ژوند مسوده د خلکو عامه په هواي سره دا چې منګوري اخیستې دي د تعلیم څخه هم د اوچته شوی دی. خلک دا څه ویږي کونړ پرتسینه کې دا هم هغه پخوا چې څنګه د ښځو حالت هماغه سان دي هغې او دومره آګاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړي توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم سطح د پخوا لا ډېره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پانتین لیسانس هغه دلته نه وو محصلین یا فارغین، اوس پانتون کې ماشاءالله محصلین شته په خپله طبعه باندې ځي پانتون ته. مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم سن کښې چې لږې به غټې شي نو د کورنۍ د خوانه به هغوی ته اجازه نه ورکول کېدله،
خو د برېښنا په خبره په لرې پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
یا کوم کلینیک کې کار وکړي، اما کلینیک کې کاغذونه اچول کېږي د مخالفینو دپاره چې د نن د هغې خو بله ورځ به درته نه راځي. د ښځو دپاره ډېرې زیاتې ستونزې دي، په نورو پرتو سیمو کښې ستونزې ډېرې زیاتې شته، او په مرکز کښې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي، د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي، سړي ډکه ډېر زور واخلي.
برېښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولیدو، یو داسې ورور نه اخېست د لور په سر باندې پیسې نه اخېستل کېږي، ډېرې پیسې چې لکه نورو ولایتونو کښې اخېستل کېږي، او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې ګټي ورور په نوم باندې هغه په کونړ کښې نه اخېست. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو دي ما ولیدل لکه کابل کښې په نورو ولایتونو کښې، نو کونړ کښې دغونه مصارف نه کېږي.
برېښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پرېږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
دا هغه کورنۍ نه چې خپل لورګانې نه پرېږدي، د هغې د تعلیم د هغې د هغې پرمختګ د مخنیوی کوي، د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لورګانې پانسون د مکتب د دې ته دې کړي، او ډېرې ادارې شته چې ښځې په کار کولی شي. نو زما د چارواکو نه دا هیله ده چې ښځو ته باید ښځې باید پرېږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کښې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جانولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی، نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کېږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کښې شب معدنه چې دي که نه، یو رقم د اوسپنیز کاڼې دي، هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کښې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده، یو رقم نور کاڼې دي چې هغې ته دا د میسو کاڼې ده، میس چې پرې جوړېږي که نه، دغه کاڼې لرو. یو رقم شګوګل ورته وایي، شګې ګل د چې قطرې قطرې غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده شته ده، دغه درې رقمه معدنې لرو. کویلي او د ګاز معدن تر اوسه کشف شوی نه ده، دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن د هغوی کښې استفاده کوي.
حاجی جانولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري، خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کښې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ دی که نه، او ډېر ځنګلونه وو، خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناسویت دغسې غیر قانوني لاړ، او تقریبا 15% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي، 15% به پاتې وي، خو هم کار پرې روان دی، خچه غوران د هغې هم شروع کړې ده، خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جانولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې هم سته او که څنګه، نو هغه وویل
دلته نختر چې دي هغه اصلي نختر ورته مونږ یو که نه، دغه نمونه دي، او سرپ ورته وایي، یو کاچل ورته وایي، څه نمونه دي. دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کښې هم نه شته، د افغانستان په نورو ځنګلونو کښې هم نه شته، کوم چې د کونړ دی. دا دوانه رقمه باندې کار شروع دی، د سوځولو دا خو چېړۍ او ټیټاک او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي، دا د سوځولو دپاره وال شي، او کوم چې نختر دي، دیار او سرپ او کاچل او دغه نمونه دي، دا دغه دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کښې جوړېږي، او دروازه او کړکۍ دغه شیونه، او یا د لاند سیز کار کوي.
حاجی جانولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده، نو ځکه یې سبزی او میوې هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې وپوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې هم سته او که نه، نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هېوادونو کې، خو زیات پیشه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی که نه، په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي، نو یو څه خو راوښتلي، خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي، پاکستان کې ډېر خلک ژوند کوي. جرمني کې سابقه د کونړ خلک لري ډېر وو، اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نمیالی د دغه سیمه
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولي دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کوم سره چې شای د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وایي:
منګه که دلته یوازې په خلکو باندې وغږیږو چې کوم فرهنګي خلک وي، لکه شمس الدین مجروح او همدارس سداالدین مجروح، عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شو. دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي، د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي، دوی کتابونه لیکلي دي او ضمناً د خلکو په اداره کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي:
د علم او سیاست په برخه کې مونږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین سرنو یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو، هغه یو سیاسي او ضمن علمي شخصیت و. همدارنګه د عبدالخالق د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و. کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولي دي.
مونږ د ځنو هغه نظامي شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي، لکه د هغې جملې نه کولی شو نظام خان کونړی نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود، او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و، او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی و، د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
دشمدو وطن تداشا چشملی در تپسر کرو ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا دشمدو وطن تداشا Yeah.
موږ بخپل ځان لوکو خو د وخت یادې بل I'm